کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر باز ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونې دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پرېکړه نه ده سوې. پدې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدل شي خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشری مانی تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسی جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د ترکیه ناستې په طرحه کې د له وخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي ولې پر وخت باندې باس موږ کولای شو مدې ته مادهش پر وخت باندې باس وکولی د شپږو میاشتو وخت یې زرده و.
تر دې وړاندې د ارګ وی بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیه په کانفرنس کې د امریکا د طرح په جواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیه غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3.5 زره یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2.5 زره یادوي. تر دې وړاندې خپله ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوحې تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د چینو ولسوالۍ د شنې لکړي په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په دې باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوي کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون 40 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د یو ځوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسؤلین وایي دغه ځوان د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی و چې لومړی له ښاره تښتول کیږي او بیا د ښار په یوه څنډه چونۍ سیمه کې وژل کیږي. د پکتیا د والي ویان محمد لال امیری وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
امنیتي ملي یو مخکینی کارمند ولو چې اوس یې وظیفه پرې ایښولی نو د نامعلوم وسلوالو له لورې څخه ډېر ځای وړل کیږي. د چونۍ سیمې ده او چونۍ په سیمه کې بیا د وسلوالو طالبان له لورې څخه کیږي چې هغوی بیا وژني. مور چې کله خبرېږي نو هغه هم په پاسېدلې د زړه حمله ورباندې راغلې ده.
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلی د دغه پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارده ډالرو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلي پاکستان د هغه هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبا روانه ده د هیوادونو مالی ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پایله دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مو لازادې راډیو اورېدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني الاصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوی زیاتې شوې دي.
خراب یې څه دی؟ ان الماری الفنیا ننځره مې جام ته بالا رالم دغه څه پر دروازې ته دلته بل سر بیا ټلیفون کول دغه کته اتنیم زره نور زام کا استا ول سر کې بالا ته قبضه ته وسه.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې به مو د شونځي لپاره د ودانیو د کموالی او سره ستونزو خبر کړو.
منګ د شنا اسمان لاندې باران المر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څا پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلې راشي هغه په دې بل راوړل.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی هم راغلی سي. وژدوده خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښودلی. هاخوا روسیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوي هوکړې پر بنسټ د مې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکیلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلي سمیت له قوله لیکلي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدان یې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي د ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هېواد درې ګاونډیانو روسي، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل یې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
زمو شغله زده رادیو اوری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو خبرونی د پر ویب سایت باندې هم پر ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلی سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازینی افغاني ولس له يهود هم شایخ په هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نا امنۍ او لامل او د شیخ په هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دوی ویره لري چې په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوسي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. د یوې کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډېر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمرویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازونو مکتوای چې تاسو زموږ میلمانه یې موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لالارې مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلی یئ. موږ خو د خپل د سر او مخ وښتې نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم، خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کړه چې مو هندو هم نیستم سکستم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزاد 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمیز تفرقی اچولو ترابولی او یای ورته حسوی په متوسط حبس محکومیگی او کدا جرم نتیجه ورکوی د اوږد محال حبس یعنی تر وو کلونو پورې په بند محکومیگی. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10مه نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږیدل او د حیثیت کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو اوري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. په دوهمه نیمه کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوې زیاتې سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لسهاوو زره افغان د جایزې په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې سمو د مخ کې غلو ورڅخه ففری بابچال د جایزې په نوم پیسې اخستی. هغه چې یو غریب کار او د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یوې ټلیفوني شمېرې ورته زنګ وهل سوی و چې 2.5 لک افغاني جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره یې باید مخکې تر مخکې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه دې خپله جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ یې د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2000 افغانۍ جمع کړې. خو د جایزې درکې معلوم نسو.
هغه مو بر دروازه په دغه صراف الماری نیمزرم جمع کړ، بالا رالم دغه بر دروازه ته دلته بله سر بیا تلفون وکړې ول دغه کته اته نیمزره نورې جمع کړه ستا اوله سرکېږي بالا کابل بانک ته ورته دغه اته نیمزره دلته مې جمع کړه بالا لاړم کابل بانک خواته بالا مې تلفون وکړې ول دغه د بل یوه سره په اړیکه سره یو ځای کړې دغه خبر هم ول دا د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریبکارانو د لسګونو نورو کسانو څخه هم له دې نوي تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړې. جواد یو بل کس دی چې څو ورځې مخکې فریبکارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 5000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته یې شاوخوا 8000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمېره مې نه پېژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 5500 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهاره دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل سعید چینواري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول سوي وي ترلاسه کولی سي.
اتر ادارې په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې له مخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتر ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی دپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېرته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې فریبکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارټونه ونه لیږي.
داس موضوع سته موږ پلان ته لرو داس موضوع ته چې مثلا عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثلا بعض دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا د وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوبه دا رنگ رنگ زدا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي فریبکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګ د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې له دې چې فریبکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د هغوی په اړه شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سیاسي رادیو ته غوښست د کونړ د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانې نه لري ستکمل کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د ګڼستون سره مخامخ دي. له حکومتي مسولینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانیو د نشټون ستونزه ورته هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې ټول بې سرپناه او دوی له ستونزو سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شولتن د مرکزي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي
موږ د شنه اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتیزان ته جوړ کړي خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلی راشي هغه په دې بل راوړي په خاورو کې کینو مسار جامې واغوندو غرمې ته بیا هم جامې مخیرنې وي.
خون کې باید یو باکیفیته معرف لپاره خ چاپیره لازمی شرط ده. خو دوی د شولتن په یو خونځي کې هم دغه اسانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شولتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وایي
څومره مکاتب زمونږ په شولتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دښتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولی استاد نشي کولی چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شولتن سیمه ایز چارواکي هم له ولایتي او مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شولتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خطونه مشوي ځمکه ورکړل شوې ده ټولې مسلې خلاص شوې دي خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي شروع شوې نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري د سلطان لواله درې پورې ماشومان غوڼ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مچکي یو پاوسې مټ سلطان کې ونه لګېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسولین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شولتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شولتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
هلته اته بابا مکاتب مونږ لرو او واقعا هم چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی لیکن د نان اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیر سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي انشاءالله دغه ټول به جوړ جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې، درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخ سره نږدې کلی او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا څخانوفسکایه له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. څخانوفسکایه چې د تیر کال د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هېواده وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمخ اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا څخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمېنه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس خپلواکۍ 103 کلیسا ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال مانځي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټرز وویل چې د مارچ د 15مه نیټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه له هم ادامه لري. د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو.
تاسو لا پیغامونو
خاري محمد رسول الله لنګ هر څخه آزاد راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دی لوړ نه کوم پس سلامونه دا پیغام دی له حمل دی مورز دی بزګر د ورځ سره برابر دی. حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سرې د توکو د نور ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د توکمونو او د نور ضروري ملاقات کومکونه وشي ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کوي. والسلام با احترام.
کلی والا شنام د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دی کپه بر کې دی ټول افغانانو سمې دا خل ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت نه دی بعد دې ته پراته وجو کې مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پاتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه نیسي او بل حاصلم نه کوي یو خو دې دا نیالګي وکړي بل دا ګلان او چمنیانو دا شندي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډېره ګټه کوي چاپیریال ښایسته کوي چاپیریال شفا کوي نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي هغه هوا چې ککړېږي د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي او سلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالیو ته هېڅ خدمت نه رسوی لکه خوشامن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سازارانه نه ورته کېږي نو هغه ته د پاملرنه اوسېږي د راځي راډیو نه ډېره مننه کوم ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسد لالو دین څخه ورو
د افغانستان ولسمشر مانی وای د ترکیه ناست په طرح کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د یو ځوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده د پکتیا مسؤلین وایي د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو و چې لومړی له ښار تښتول کیږي او بیا د ښار په یو څنډه چونۍ سیمه کې وژل کیږي د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د پنځه سوه میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل او د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي
لودین څخه مننه کوم اوس به هم سپورتي خبرونه واورو
د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو په دوام نن غرمه په دویم لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب د یو بل پر وړاندې ولوبېدل چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه د ښاغلي مشروف په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو کې د هیواد له شپږو زونونو دولسو لوبډلو ګډون کړی د دې سیالیو اتل لوبډله که د تخنیکي ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړي د آسیا فوټبال جام ته به لار پیدا کړي نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیستې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي ښاغلی قاریزاده وایي په لومړۍ لوبه کې د عصمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې چې په پایله کې عصمت لغمانی درې د یو پر وړاندې بریالۍ شوه سبا د ځوانانو امید او تورتانګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي دا سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي او نن د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روښانه شو د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشل روخانول او لیگ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ دا مراسم د سختو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیل شو او هر مشل د اولمپیک کمیټې د لسو کارکوونکو لخوا د واټن په پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولیږدول شو. په جاپان کې د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشل د لیگ مراسم 121 ورځې دوام کوي او د اولمپیک مشل په 1995 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالۍ په 2020 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې دا لوبې وځنډېدې او ټاکل شوي چې د روان کال جولای میاشت کې وشي.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو د دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام اوري، ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف. دا مسله ای
نن په امدیات خبرې کول ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږېدل یو ورته غوږ شي.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدان خوښي ګم دا پلار ته کلاشینکوف. دا مسالې
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزین سره پرکه مرمه کولولې کولولې مغوان
مغوان کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې مغوان.
د لوبو خطرناک وسایل دې سبب کیږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د چي د باروت غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و دوه نه د نو کومره دې کې بدننه باروت دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکو کې به ملورو منډله. یو مرګړی په کور ته لاړ مروره او بس چې دا وته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه پیښته اوس ما غ داغ پکې دي دا زنه چې پیوشه سترې پیر روان هم شکل د باروت دی کنه. دا ظلم دی د بچو او د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پکې کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت دارې نگانی چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلې دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصروفه ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې کوم شي نه شي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي، لکه سخته کې تماشې دي، ټنګ دي، مطلب نور د وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دینه خودداری و کې دسی وسایل ورته برابر کې چې داغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخل شي آینده مطلب دا شي نه چې د جنجالونه جوړیږي مسالی تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د بشرا لویږي مطلب کېده شي چې داغه اصلي شي نه به استفاده و کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه ده
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
پپای خوریر زیات مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومان سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشی نشته چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومان د کوچنین لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او نوړ توکي او ابزار او د ساتيري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین د سر ګوري
د څلور ښکاله جګړه سوي ده وحید ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاکتي اطراب مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجوینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کی اغه د فکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده دغه تمثيل کی تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل مو دغه تدی
کوم شې تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه واسی کړی مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دې په ذهنیت څومره منفي اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي ډېره بده اغیزه کوي ذهن یې جنګي کوي جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توکت لیوالته ډېری
دا خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم هم دا اوس په دغه شیانو لوبې کوي دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولی دي نو خطرونه دا غته چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بله اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویقي
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې دا غو جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د دینو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولای شي
کله چې جوړي یو نوکی جوړي خپل ځان ته کور جوړي دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړي کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ذهن باندې ډېر. حتی که تاسې وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هېواد په مختلفو برخو کې چې هغو توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د ربات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل شي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې رباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېره تمایل و دغه ته یي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغوزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ځوان دی
وسه. مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. ولی کله چې ځینې ماشومان نوی په خوانځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او خوانځي ته نزي. څنګه نوی شامل شوی ماشومان خوانځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من دوستانو د پسرلی پر اتک سره د هواد په سړو سیمو کې خوانیز او تحصیلی کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلي وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقه سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې دا څو ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د ښوونځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیې څخه واورو.
ورور مې دا درې څلور ورځې کېږي چې ښوونځي کوم شامل کړی ده، هېڅ ښوونځي سره علاقه نه لري، په ژړا ښوونځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه یې پته وو چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي، ځینې وخت یې په کچولو ښوونځي ته بیا بیا کله چې بوم ځي ښوونځي ته هلته وایي تر هغه وخته پورې راسره کښېني تر څو چې زه رخصتېږم، ورته منتظر یو ورته ناست یو چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي وو دا ټول کال به څنګه کوو سره، او هیڅ در سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایا کورنۍ دنده تر سره کا چورې وهي ژاړي کتاب شکوي کتاب چش کوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپه کله نه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوې وایي چې مکتب یې نه دی خوښ ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
مکتب نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان را سره ساتېدي نه کوي، استاد را سره ښه اوریان
د زابل ولایت اوسیدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی یې ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي، دا ځکه چې تېر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي ته کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري او اوسه کال یې په لومړی صنف کې شامل کړی او پر اوسه کالم وړکتون ته پیوه چې ډېره مخته شو، فضل د خدای ده ډېر اماده شو، یعنی په سر کې ستونزې درلودلې، وضعیت به یې ښه نه و او کله به چې د خوبه پاڅېده ډېر به بدخویه و او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقو د موږ تشویق او د استادانو یې او د ښې روي د استادانو بالکل ناموخته شو او ډېر زیات هر څه یې زده کړې، یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډېر اړینه برخه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې ډېر مکتب ته په علاقه او شوق ځي، کله چې را پاڅو ډېرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاده به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډېره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډېر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورني مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی، صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورني مسایلو کارپو سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډېر دي، خو زما په اند هغه ښکاره عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځی ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کینی، نو دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضې ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځی ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځی د دوی دپاره په آینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضې ښوونځیو کې بعضې ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري، استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو د هغوی علاقه د ښوونځی سره پیدا شي. دا ډېره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیا صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي، ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکی یم، زه خپله صنف کې چې زما د نوي زده کوونکي دي زور سره ډېر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره حده کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځی ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کېږي. که زه په لومړۍ ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم نو هغوی نفرت زیاتېږي او د مکتب نه زړه تورن کېږي. بل دا چې زه درس ورته ډېر سخت نه ورکوم چې د هغوی د سطحې نه ډېر لوړې وي او یا ډېر بار پرې واچوم، داسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي او داسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلي بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي، او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډېر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وینازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته په کار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته په کار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته په کار ده چې له صبر، حوصلې او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق یې کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟ کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د ټولنپوه ډاکټر جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې دا پوښتنې کړي چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نوموړی په ځواب کې داسې غږېدلی دی. پوښتنه اوس داسې مطرح کړو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او ډار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلیم یو استراب ده چې ورته د جدایي استراب ویل کېږي، چې ماشوم د مور څخه نشي بېلېدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګ کې نه یم، یا به مور د منځه لاړ شي یا زه به د منځه لاړ شم. د ده خاطره همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروفي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه جو تمرکز لري، هغه د خاطر نه دي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان پلس پلس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي. او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفرې دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد، ځینې کورنۍ بیا په زور ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زور په کښولو بیا یې ښوونځي کې نوي اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مخته شي. دغه کار بیا څنګه؟
ډیر ناروا، ډیر بې ځایه کار ده. تاسو پوهیږئ هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډیر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور و پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسي دي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابې، کتاب نه وایي. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس حوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور و پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولی شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور و پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور و پلار ته وابسته ای، ولی د مور و پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال زده کړي. په نن ژوند کې توصیه داسې ده چې د دوه کلونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړي، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور و پلار یې باید معلم ته، مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي، ځینې توفی او جایزې ویسي، معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرف ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړي شي، ماشوم کې توجه ورکړي شي، تشویق وشي، دا خپله کولی شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو، خدای خوشحاله کیږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې به یو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا یو مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتي تیري، دا شیان کولی شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتما یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږ کومک وکړو.
ګران دوستانو دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yeah.